دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو حکومتي چارواکي وای چې د تورخم دروازې لپینځو ورځو بندیزو وروسته بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل. په ننګرهار کې د طالبانو د والی ویان قاضي عادل امریکا غږ ته وویل چې لاره بیرته د پنجشنبه په ورځ د کب په څلرمه پرانستل شوه. همداراز په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف هم خبریالانو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د تورخم په لاره د مسافرینو او موټرو تګ راتګ بیرته پیل شوی. په سلګونو کسان دواړو خواو ته بند پاتې وو، خو په سیمه کې ځینو مسافرو امریکا غږ ته وویل که څه هم چې دروازه بیرته خلاصه شوې خو تر د غرمې تر مهاله پورې د مسافرو او لاریو تګ راتګ پرې نه و پیل شوی. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال وای چې د تورخم دروازه وروسته له هغې پرانستل شوه چې یو لوړ پوړي پاکستانی هیات د طالب چارواکو سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په باب د مذاکراتو په غرض کابل ته سفر وکړ. له بلې خوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس له پېښور نه خبر ورکړ چې په تورخم کې د خلکو ازدحام دواړو خواوې دې ته اړیستلې چې دغه لاره خلاصه کړي. طالبانو د تورخم لاره د یک شنبه په ورځ وتړله. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې، ایران او پاکستان په شمول د یو شمیر تجارتي کمپنیو کنسورشیم جوړ کړی دی. اژانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی له قوله خبر ورکړ په دې کنسورشیم کې چې 14 افغان تاجران هم پکې شامل دي. اصلي هدف او مقصد یې دا دی چې په افغانستان کې برېښنا، قانونو او زربنا او پغرز د سرمایه‌گذاری لپاره لار خلاص شي. انوردین عزیز ویل توقع ده چې د یو میموریندم یا د تفاهم د یادداشت لاسلیک کولو په غرض به د دغو هیوادونو هیاتونه ژر کابل ته سفر وکړي. نوموړی وایي چې په دې کنسورسیم کې به د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سرمایه‌گذاری وشي. د لندن د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ له مخې لکه څرنګه چې د بشري مرستو نړیوال سیستم په افغانستان کې کار ورنکړ، همدغه شان وس په سوریا او ترکیه کې هم ناکام شوی. د ګارډین د ورځپاڼې د خبریال شادی خان سیف په باور ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې باید د اقلیم د بدلون، مطبوعاتو د ازادۍ او د جنس پر بنا د مساواتو په څیر نړیوالو بشري مرستو ته هم په خپل ایجنډا کې ځای ورکړي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اورئ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د سرمات پونوم د توغندو سیستم به په 2023 میلادي کال کې د محاربوي خدماتو په غرض آماده کړي. پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ د کب په څلورمه وویل سرمات په نامه بین القاره بالیستیکي توغندی چې لویدیځ قدرتونه د دویم شیطان په مستعار نوم یادوي د روسیې په واسطه ورسپارل شي. د سی این این تلویزیون د دوو امریکایي مقاماتو له قوله خبر ورکړ چې په همدې اونۍ کې دغه میزایل آزمایل ناکام شو، خو د کرملین وایان دیمیتری پاسکوف د سی این این خبر رد کړ. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون د پنجشنبه په ورځ په یوې سرمقاله کې دا پوښتنه کړې چې آیا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د یوکرین په جنګ کې اتمي وسلې استعمال کړي او که نه. د ورځپاڼې په باور وروسته له هغې چې پوتین تیر کال په فروری کې په یوکرین باندې د یو بشپړ یرغل امر وکړ، زیاترو نړیوالو دا ګمان کاوه چې کیف به د څو ورځو په موده کې د روسي ځواکونو په لاس کې سقوط وکړي. او دا یو داسې اټکل و لکه چې په 2002 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د برقاسا یرغل نه وروسته شوی و. له بلې خوا د ټایم مجلې د رپورټ له مخې چین چې په سیمه کې د روسیې تر ټولو غټ نږدې همکار او ملګری دی، کوشش کوي چې د یوکرین د جنگ د پای ته رسولو لپاره د سولې په مذاکراتو کې مرکزی رول ولوبوي. د ټایم مجله وایي که څه هم چې د تیر یو کال په موده کې د یوکرین د جنگ له امله په پراخه پیمانه وینه تویه شوه، خو چین دغه جنگ د خپل ځان لپاره یو غټه ستونزه ګڼي. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر میرمن جانت ایلن چې پرون د پنجشنبه په ورځ د هند بنگلور په ښار کې د جیشل د ډلې په غونډه کې وینا کوله ویل چې متحده ایالات غواړي چې د روسیې په خلاف لګول شوي بندیزونه نور هم پیاوړي کړي. زمونږ غږ له واشنگتن نه اوري. د یونان ساحلی ساتونکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې د هغو څلورو مهاجرینو پسې لټون پیل کړی چې فکر کېږي د انساني قاچاقبارانو له یوې کښتۍ نه سمندر ته لوېدلي دي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي چې د ایجین په سمندرګي کې د ساموس ټاپو ته نږدې 13 کډوال ژوندي ژغورلي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه دغه خلک زیاتره د افغانستان، سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي چې په خپلو هیوادونو کې د نامنیو او ژوند د سختو شرایطو له کبله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي او کوشش کوي چې د سمندر له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د متحده ایالاتو حکومت د ماستر کارډ پخوانی عامل رئیس اجی بنگا د نړیوال بانک د نوي رئیس په توګه ونومو. جمهور رئیس جو بایدن د اجی بنگا نومول د پنځشنبه په ورځ اعلان کړل. د امریکا د جمهور رئیس میرمنې جل بایدن د چهارشنبه په ورځ افریقایي هیواد نامیبیا ته سفر په وخت د هغه هیواد د جمهور رئیس په شمول له لوړ پوړو حکومتي مقاماتو سره ملاقاتونه وکړل. د افریقا د نیمې وچې ته د لومړۍ میرمنې په توګه دا د هغې لومړی سفر دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د پاسپورت ریاست وایي لنیږدې 15 میاشتو ځنډ وروسته په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویشلو بهیر در رواني چهارشنبه په ورځ به پیلسه. افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدو وروسته د یوې خوا پاسپورتونو ته د خلکو اړتیا زیاته شوه او د بلې خوا په تیر یو نیم کال کې څو ځلې د پاسپورتونو د ویشلو بهیر ځنډیدلی دی. د پاسپورت ځینې غوښتونکي وایي چې د پاسپورت د نشتون له امله د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مولوی عبدالکریم حسیب د پنځشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې ټاکل شوی را روانه اونۍ به د پاسپورتونو د ویشلو بهیر بیا ته په ټولو ولایتونو کې پیل شي. مولوی حسیب ویل چې دغه ریاست ټولې تخنیکي ستونزې حل شوي او د پاسپورتونو د ویشلو بهیر به د را روانې چهارشنبه په ورځ د کپ په لسمه په څلور دېرش ولایتونو کې پیل شي.
نو ټول هغه هیوادوال چې په خوی مرکز کابل کې انلاین املیکنه کړې ده، اصلي او اوسنۍ هستوګنځي ولایتونه وي، کولای شي چې سر لنن څخه خپل د انلاین ډک شوي پرمونه خپل ولایتونو ته بدل کړي تر څو د پرمونو په بدلېدو سره مو نوبت اسانه او کارونه مو پر وخت ترسره شي.
مولوی حسیب ویل چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه د ډېر نفوس، منځنۍ کچې نفوس او کم نفوس لرونکو ولایتونو په درې ډلو ویشلي دي او د پلان له مخې به هره ورځ په دغه ولایتونو کې 30-80 جلده پاسپورټونه د پاسپورټ غوښتونکو ته ورکړل شي. د پاسپورټ د ریاست د معلوماتو له مخې د کومې مودې راهیسې چې د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ بنده شوې، ډېرو زیاتو خلکو د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره دغه ریاست سره خپل نومونه لیکلي دي. د طالبانو حکومت شاوخوا پینځمیاشتې دمخه په افغانستان کې د پاسپورټونو د ویشلو بهیر وځنډوه. د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ځنډ علت تخنیکي ستونزې بللې وي. اوس د دغه ریاست چارواکي وایي چې د پاسپورټونو په برخه کې ټولې ستونزې حل شوي او تمه کوي چې بیا به د پاسپورټونو د ویشلو په برخه کې دوی د کومو ستونزو سره مخ نه شي. افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته بهرته د تللو افغانانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. همداشان په تېر یو نیم کال کې د پاسپورټ د ویشلو بهیر هم څو ځلې بند او بیا بېرته پیل شوی دی. د پاسپورټونو د ویشلو په بهیر کې پر لپسې ځنډ وروسته د پاسپورټ غوښتونکو په تور بازار کې د زیاتو پیسو په ورکولو د پاسپورټونو اخیستو ته مخه کړې. د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکو امریکا غږ ته ویلي وو چې په تور بازار کې د یو جل پاسپورټ بیه د 2000 څخه تر 3000 ډالرو پورې لوړه شوې ده. اوس مال د یو جل پاسپورټ رسمي بیه 140 امریکایي ډالر ده. د پاسپورټ ځلې غوښتونکي په تیز زبان یو کال کې د پاسپورټ د ویشلو د بهیر څخه شکایتونه لري او وایي چې د پاسپورټ نشتون د دوی راتلونکي زده کړو باندې هم اغیزه کړي. مرضیه او نیلوپر د پاسپورټ دوه غوښتونکو امریکا ته ویل چې د پاسپورټ د نشوالي له امله د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
ما یک سال پیش به خاطر بورسیه دخترم ثبت نام کرد، میخواست بر بورسیه ثبت نام کرده بود، میخواست که بره درس بخونه، پاسپورت گرفته نتونست، اما مدرک که چانسی که به دست آمد از دستش رفت، نتونست که پاسپورت به دست بیاره.
ما در بهار سال گذشته برای پدر مادرم خوارا بیدارم در پاسپورت ثبت نام کرده بودم، متاسفانه چند ماه میشه که سایت چک میکنیم بسته است، گاهی باز است گاهی بسته است، همیشه سرگردان هستیم، تانوز نتانستم پاسپورت بگیرم.
خود پاسپورت عمومی رئیس ویل چی د پاسپورتون د ویشل د بهیر د بندیزو سره سره د حج د پریزی ادا کونکو او سوداګرو په ګډون ټولو هغو کسان ته پاسپورتونه ویشلی چې په عاجل ډول پاسپورتونو ته اړتیا لرله.
د عاجل مریضانو لپاره چې په خپل هیواد کې علاج ناشونه و نه کېده هغوی ته موږ الحمدلله په خپل وخت باندې پاسپورټونه ورکړي دي. همدارز هغه محصلین چې خارج ملکونو ته د برسونو لپاره تلل موږ د پاسپورټ په بند وخت کې چې د مراجعینو په مخ باندې پاسپورټ بند نو دوی ته پاسپورټونه توجیه کړي دي.
د پاسپورټ ریاست چارواکو د پاسپورټ د ترلاسه کولو په برخه کې د فساد د شتون په اړه وویل چې په تېرو شپږ میاشتو کې 150 کمیشن کاران نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپینې خبرې یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو ریدونکو، د بحران نړیوالې ډلې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د افغانستان ناورین لا پسې زیاتوي. دې ډلې په تازه راپورټ کې ویلي چې لزده کړو او په مشخصه توګه په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز له کبله زیات شمیر خیریه موسسې مجبوره سوي چې په افغانستان کې خپل کار ودروي او مرستې کمې سي. که څه هم طالبانو د تعلیمي مرکزونو پرانیستلو او د میرمنو په کار بندیز لري کولو ژمنه کړې ده، خو د بحران نړیواله ډله وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د خپل شخصي اعتقاد له مخې پر دغو اقداماتو ټینګار کوي. نور حال پر پورت کې باوري.
د بحران نړیواله اداره وایي طالبانو وخت پر رسیدو پر میرمنو محدودیتونه پیل کړي او اوس میرمنې د زده کړو کار او په عام محضر کې د خپل ځای لاسور کولو په حال کې دي. یاد ډلې خبرداری ورکړی چې د نجونو او میرمنو پر زده کړو او کار محدودیتونه په افغانستان کې روان ناورین لا پسې زیاتوي.
د لویدیز چارواکي د اقتصادي فشارونو په کارولو سره د مرستو د کمولو په اړه خبرې کوي چې دا د ژورې انزوا لامل کیږي تر څو وکولای سي طالبانو ته دا پیغام واستوي چې د دوی د خوا د میرمنو ځپل ورته د منلو وړ نه دي. دا یو ښه پیغام دی، خو فکر کوم دا به اغیزناک نه وي.
د بحران د نړیوال ډلې جکپورې سلاکار ګریم سمیت وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د خپل باورونو په اساس په دغو اقداماتو ټینګار کوي.
د دې موضوع په اړه زموږ موندنې ښیي چې د طالبانو امیر هیبت الله اخونزاده او د هغه په خوا کې څو نور جکپوري طالبان په دې اړه سخت دریز لري. دا په شخصي توګه د دوی د نظریې برخه ده. دا یو سیاسي اقدام نه، بلکې د دوی د پاره ایدیالوژیک کار دی.
د بحران ډله وایي په نادولتي موسسو کې د میرمنو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې نړیوالې خیریه موسسې خپل کارونه ودروي او تمویلونکي خپل مرستې کمې کړي. تر دې مخکې د ماشومان د ساتنې موسسې مشر د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي وو چې د میرمنو د کار پرته دوی په افغانستان کې کار نه کوي.
مونږ د خپلو ښځینه همکارانو پرته کار نه کوو. دا مونږ روښانه کړی ده چې دا به مونږ ته خوندي لار نه وي چې د هغوی له حضور پرته کار وکړو.
د میرمن د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي طالبانو له دې کبله پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي چې نړیوال ټولنې په رسمیت وپیژني.
فکر میکنن اگر کار خود ادامه بدن شاید هم جامعه جهانی امرایشان اوکی کنه، خاص وقت حقوق بشر ای فقط یک خیال است، ای فقط یک خواست طالبا و طالبانیسم است که ما بر ازین نمیگویم. ما مردم افغانستان، ما زنای افغانستان نه بر طالب میگیم، نه بر طالبانیسم میگیم و نه بر حامیان طالب میگیم.
ګورې د افغان میرمنو اساسي اندېښنه تعلیم ته نه لاسرسی بللی شو، ځکه د افراطي نارینه نسل له لورې بې تعلیم منجونې د لا ډېرو قربانۍ ورکړو ته مجبورېږي. تاسو پوهیږئ تعلیم انسان ته خپلواکي ورکوي، او بې تعلیمه ښځې که د نړۍ په هر ګوټ کې وي د بل تر تسلط لاندې د ژوند سختۍ ګالي.
اتلس میاشتې وشوې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په وروستیو میاشتو کې د میرمنو پر لوړ زده کړو او په نادولتي مؤسسو کې په کار بندیز لګولې دی، خو تل وایي چې د بندیز تر امر رسانی پورې دی، او تجربه ښیي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې امر رسانی آن دوی د رژیم تر نسکورېدو پورې صادر نشو. وحید فیضی، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو تر واکمنېدو 13 میاشتې وروسته افغانستان لا هم د ژورو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخامخ دی. د 2020 کال د پیل راهیسې تر 2022 کاله تر پایه پورې د اقتصادي بحران عمده علت د بهرنیو مرستو ناڅاپي کمېدل و چې افغانانو ورځنی لګښت کم کړ. د بهرنیو مرستو سربیره د طالبانو ځینې اوامر هم د اقتصاد د کمزوري کېدو سبب شوي. نور حال پر پورت کوي.
د 2020 میلادي کال د اگست میاشت وروسته د افغانستان اقتصادي زور نږدې 20% زیات شوی. د بهرنیو مرستو ناڅاپي بندیدل د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي علت بلل کیږي. د 2020 میلادي کال دسمبر میاشت کې د غالب شبکې په یو نظر پوښتنه کې معلومه شوه چې 90% افغانانو په ډیره سختۍ کورنۍ لګښت ترلاسه کوو، 92% یې د کار په لټه کې وو، او 80% د خوړو اخیستلو توان نه درلود.
مونږ تر اوسه خبري وو دغه اوس د تجارت او تاکونو وویل چې دیارلس سوداګر دغه اوس اختطاف شوي دي، او د اختطاف په حالت کې دي، او پولیس نه ده توانېدلې چې هغوی د اختطاف کړو نه خلاص کړي. نو په داسې یو حالت کې چې تجار، صراف، سرمایه ګزار احساس د خطر کوي، احساس د ناامني کوي، نو کله اقتصادي حالت ښه کېږي، سرمایه ګزاري نه کېږي، او کاروبار به پرمختګ ونه کړي.
نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې فقر او بیوزدي به په افغانستان کې زیاته شي، او سره له دې چې د بشري مرستو اندازه څنګه 1.8 میلیارډ ته رسیدلې، افغانان د خپلې راتلونکي په اړه بد اقتصادي حالت ته اندېښمن دي.
بله برخه د کډرونو ده. په افغانستان کې ډېر کډرونه روزل شوي دي، هغه خلک چې په مختلفو برخو کې تخصصونه لري، د هغوی څخه باید استفاده وشي. نو تیره که د برخې چې پکې مؤثریت ښودل شوی دی، دا د دې نشاندهي کوي که چیرته نور په دې برخه باندې کار وشي او لا هم مؤثره شي، دا د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ لپاره بهترینه وسیله کیدلی شي.
خو طالبان په وروستیو میاشتو کې د ځینو پرمختګونو یادونه کوي، او وایي کورني عواید یې زیات شوي دي.
په دغه وروستیو روبه کې کوم معلومات موږ ته رسیدلي دي، ځینې وزارتونه ډېر فوق العاده کار کړی، ځینې د خپل هغه حد او ټارګټ ته سي وزارت مالیه ورته ټاکلي، اوس هغه بیا په بودیجه باندې ډېر مثبت اثر کوي، لیکنه دغه وزارتخانې او دغه ادارې ډېر په مخ تللي دي. غواړم دا یادونه دلته وکړم چې امیدواري منطقي داسې زموږ ټولې ادارې په دې اخته دي چې د اقتصاد په برخه کې لږ څه نسي توقع کېږي ډېر لوړ لاړ شي.
د پاملرنې نړیوالې موسسې رئیس سوفیا سپریچ منوی 28 میلیونه افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
دوه پر درې 28 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته سخت محتاج دي، او 6 میلیونه یې د لوږې په درشل کې دي. موږ ټول پوهیږو چې د دې بحران علتونه د تیرو دریو کلونو وچکالي ده، مات شوی اقتصادي وضعیت، او د 40 کلنې جګړې اغیزې دي.
نړیوال بانک وړاندوینه کړي چې د افغانستان اقتصادي وده به په راتلونکو دوه کلونو کې د 2.4% اوسي، خو د خلکو سرانه به لوړه نه شي، او د نفوس د زیاتېدونکي حالت سره د فقر او بېوزلۍ د کمیدو هیڅ رک نه لګیږي، او د خوراکي موادو کمښت لوی ګواښ دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
درنوریدونکو، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ د اوکراین په جنگ د یو کال د پوره کېدو په درشل کې د خپلو ځواکونو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو به یې سنبال کړي او د روسیې د اټومي وسلو ودې ته به هم خاصه پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د امریکا جمهور رئیس او د ناتو سرمنشي د چهارشنبه په ورځ په وارسا کې د بوخارست نه په نامه د ناتو د ختیځ پولې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ چې د روسیې د پراختیا غوښتونکو هدفونو په وړاندې د دوی اندېښنې کمې کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې دغه هیواد وسلوال ځواکونه به په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي او زیاته کړه چې تر دې وړاندې د خپلو اټومي وسلو ودې ته خاصه پاملرنه کوله.
د مخکې په شان به د درېګونو اټومي وسلو ودې ته زیاته پاملرنه وکړو. سږ کال به د سرمت د توغندیو د سیستم نوي توغونکي له نویو درنو توغندیو سره خدمت ته داخل سي. موږ به همدارنګه له هوا څخه د توغول کېدونکي هایپرسونیک سیستم کنجال د سلسلې تولید ته دوام ورکړو او له سمندر څخه د هایپرسونیک توغندیو زیرکان عمومي ویش به هم پیل کړو.
پوتین دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د نیو سټارت په نامه د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي وسلو د کنټرول تړون څخه د روسیې وتل د پوتین یو لوی تیروتنه وبلله. له بلې خوا د چهارشنبه په ورځ د بخارست نه په نامه د ناټو په ختیځ پوله کې د پرتو هیوادونو مشرانو د پولند د ولسمشر په کوربتوب په وارسا کې غونډه وکړه.
نن چې موږ څه غواړو هغه دا دی چې د خپلو نږدې متحدینو ترمنځ د خپلو راتلونکو ګامونو په هکله چې په براتسلاوا کې د بینه د سرمشریزي او په ویلینوس کې د ناټو د سرمشریزي او اوکراین ته د نورو مرستو برابرول دي په ګډه فکر وکړو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بینه هیوادونو ته چې د ساړه جنگ پر مهال د روسیې د نفوذ تر اغېز لاندې وو او اوس د مسکو له پراختیا غوښتونکو مخو څخه اندېښنه لري، د امریکا د دوامداره تعهد ډاډ ورکړ.
تاسو زموږ د ټولیزې دفاع لومړنۍ کرښې یاست. تاسو تر ټولو ښه پوهیږئ چې په دې جګړه کې څه شی له ګواښ سره مخامخ دي، نه یوازې د اوکراین دپاره بلکې د ټولې اروپا او نړۍ د ډیموکراسیو دپاره.
دغه مشران په داسې حال کې غونډه کوي چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ په کوچني پراته هیواد مولدووا کې د مسکو بې ثباته کوونکو کړنو اندېښنې راپارولې دي. د سیشن بپوراز ولادیمیر پوتین د 2012 کال هغه فرمان فسخه کړ چې لمخیه د مولدووا ځمکنی بشپړتیا منل شوې و. دغه هیواد مسکو پلاو بلتون پالو د ترانستیریا په سیمه کې یو نامعلوم شمیر روسي عسکرو ته ځای ورکړی دی. د ناټو سرمنشي ویل پوتین د سولې لپاره چمتووالی نه نیسي.
برخلاف هغه د نور جنگ د پاره چمتووالی نیسي. په همدې خاطر موږ باید له اوکراین سره خپل مرسته دوامدار او زیاته کړو. موږ باید اوکراین ته هغه څه ورکړو چې د دې جنگ د ګټلو د پاره ورته اړتیا لري.
بایدن د بخارست نه په غونډه کې تر ګډون کولو وروسته د چهارشنبه په ماښام واشنگتن ته راستون شو. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د فراه په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي هڅه یې دا ده چې انکار کورنیو ته د واکسین د تطبیق په هدف قناعت ورکړي. نور حال د نقیب الله رضوان پر پورت کې واوري.
په فراه کې روغتیایي چارواکي وایي د ګزند ضد واکسین په تړاو د یو شمیر کورنیو انکار د یاد واکسین په وړاندې یو لوی ننګونه ده او په ټول توان هڅه کوي چې دغه کورنیو قناعت حاصل کړي. د فراه د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نجم الدین بشری امریکا ژغ ته وویل د مرستندوی بنسټونو او اغیزمنو اړخونو په مټ کوشش کوي چې انکاري کورنۍ د واکسین تطبیق ته وهڅوي.
تقریبا 1250 کسه موږ په مختلفو ولسوالیو کې لکه کولستان، بکوا په دې ولسوالیو کې رد درلودل، یعنې دوی نه غوښته چې واکسین دوی په ماشومان ته ورکول سي. بیا موږ دوی دفاره یو کمیټه جوړ کړل چې د WHO یونیسف په شمول د سیاتامي ازاوي د اګاهي سیستم د اخ ملک د اغه کلی د ملایمان په توسط باندې وکول سو چې دوی ته اګاهي ورکو او دوی ته ورزو چې دوی واکسین وکړي.
نو موږ زیاته کړ چې دغه ډول کورونوي د انکار لامل تر ډیره برید د ګزند زد واکسین په تړاو اړینو معلوماتو ته نه لاسرسي دی.
او موږ بل په مرکز کې په نامه د نوابات یو کلی د لودي 150 و چې ردوه بیا زخپل هم حالت ولاړم چې دوی د ملا امام سره مجلس وکړي خبرې مو وکړلې. نو داسې خاص مشکل دغه و چې دوی د واکسین په پونه و چې د واکسین چی شي دی ان دی ډیر موږ اګای سات اګای د خلکو ډیر ښته و. نو بیا مو دوی ته دا په وای د واکسین و د مورته تشریح کړل ورته نو یو ماشومان ټول واکسین
په ورته محل د فرا یو شمیر روغتیا پالان چې د ماشومان د درملنې په برخه کې تخصص او تجربه لري وای انکاري کورونوي ته د قنات په تړاو د ګډو هڅو تګلارې بریالي ده. ډاکټر توري علی واحدی امریکا ژغ ته وویل چې د ماشومان ګزند ناروغي نه یوازې طبیعي مسله ده بلکې مختلف ټولنیز اړخونه هم لري او اړتیا ده چې په یاد بهیر کې ټول ونډه واخلي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د هر کورنۍ او د هر ماشوم لپاره خطر دی او دا چې تداوی نه لري نو د هر کورنۍ باید خپل ماشومان حتما واکسین کړي او هغه کورنۍ چې له بعد مرغ خپل ماشومان نه واکسین کوي باید موږ ټول د ډاکټر صاحبان علما او قومي مشران کوشش وکړو چې دوی ته قناعت ورکړي.
روغتیايي کارپوهان په ټینګار سره وایي چې د ماشومان ګزند ناروغي درملنه نه لري خو مخنیوي د 2 ساعت کې واکسین په مټ شونې دی چې واکسین ته لاسرسي او د کورونی ګډون پکې اغیزمن رول لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو ټاپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 ټاپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو ټاپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شئ.
د د امریکا جغ آشنا را دو خبرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اوري.